راتلون کې خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر څلور بجې شپې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبید هرکلی کو. وابوره چې د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې د پام وړ نتیجه نه ورکوي. همداشان د افغانستان مشرانو جرګه وایي که طالب مشران له افغان حکومت سره سوله ونه کړي، د مولانا سمیع الحق په برخلیک به اخته شي. د خپرونې دوهم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خپرونې ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې رضوان مراد برابر کړي دي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ همغږي مهمه ده. دا د ولسی جرګې د اداري هیئت خبرې دي چې د افغانستان د سولې په تړاو کړي. د افغانستان له ژورنالیسم څخه د ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه ورته نه دي رسیدلي، او زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالي زلمازي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي تر څو پورې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان پړه په همغږۍ کار ونه کړي، د دې هیواد د سولې لپاره روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د وی تر څو پورې چې ښکېل خواوي امریکا، روسیا، ایران، پاکستان، چین او نور هیوادونه ګډ نظر ونه لري او د افغانستان ګټې په پام کې ونه نیسي، فکر نه کوم هغه ډول چې مونږ یې غواړو سل په سلو کې سوله ټینګه شي. د دې هیوادونو ترمنځ باید همغږي وي چې په افغانستان کې سوله راشي. یو شمېر روسي رسنیو ویلي دي چې د افغانستان د سولې په اړه به د روانې نومبر میاشت په 9 نیټه په مسکو کې یوه غونډه جوړیږي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه د افغانستان او روسیې ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د افغانستان له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ د صندوق رئیس وایي هغه پیسې چې حکومت یې ورسره ژمنه کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي رسیدلي. محمد آصف وردک نن په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته ویل
صندوق از ژورنالیستان سراسر کشور است. ما تشکر
میکنم. دوی صندوق د افغانستان د ټولو خبریالانو ده، د ولس په شمول له ټولو هغو کسانو مننه کوم چې د صندوق ته پیسې ورکړې دي. دا صندوق سیاسي او یا تنظیمي نه ده، زب دی وی یو پیسې حساب ورکړم او د دې مسؤلیت زمونږ ټیم نه بلکې زب خپل اخلم. د خغری ورتک په خبره حکومت ژمنه کړې و چې د خبریالانو د بیمې لپاره به 15 میلیونه افغانۍ د صندوق ته ورکوي چې 15 میلیونه د ولس مشر له شخصي حساب څخه دي، خو موږ تر اوسه پورې دا پیسې نه دي رسیدلي. د پکتیکا ولایت د مرکز شرنی او انګورډې ترمنځ د سړک لومړی برخه تر ارګون ولسوالۍ پورې په اساسي ډول جوړه او د ټولګټو چارو وزارت د مرستیال انجینر عبدالرحمن صلاحي له لورې نن پرانستل شوه. انجینر صلاحي په دې مراسمو کې ویل د شرنی او انګورډې 50 کیلومتره سړک د یاد وزارت له لورې په دوو برخو کې بشپړیږي چې ټول ټال پرې 250 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي. صلاحی زیاته کړه لدې جملې څخه د لومړۍ برخې 30 کیلومتره سړک جوړ او رسمن ګټه خصلې ته سپارلې ده. د شرنې او انګور اډې ترمنځ د سړک دوهم برخه چې لارباته تر انګور اډې پورې د کارونه اتیا په سلو کې بشپړ شوی چې د روان کال تر پایه به ګټه خصتنې ته وسپارل شي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالي زلمانځي. د مظاهرچیانو لخوا په 1999 کال کې د ایران د امریکا پر سفارت برید او د یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو برمته نیول د دې سبب شول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ پر اسرائیل او مردباد امریکا شعارونه ورکول. د 1999 کال د نومبر په 4 نیټه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه او د 444 ورځو لپاره 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته وساتل. تر دې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې ډیپلوماتیک روابط نه لري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر وړاندې په یو نادره عکس العمل کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره پاڼه کې چې پرون خپره شوې ده ویل شوي چې په بغداد کې د امریکا له سفارت غواړو چې له خپلې ټویټر پاڼې څخه تبصرې لرې کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون مراد کړي. په هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 13 خپره شوې او لا هم لیدل کېږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. او په روسیا کې نن د دې هیواد ملتپاله وګړي او د حکومت پلویان په غونډو او لاریونونو سره ملي ورځ لمانځي. کرملین لس کاله وړاندې د نومبر میاشت په څلورمه نیټه عمومي رخصتي اعلان کړه څو د بلشویک انقلاب لمانځه یوسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د څلورم نومبر له دې نیټې څخه د وطن پرستۍ، ملي یووالي او په هیواد د کرملین د واک د ټینګښت لپاره استفاده کوي. په روسیو کلونو کې د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حکومت ضد مظاهرې او د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ شخړې هم شوې دي.
خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خبرونو کې د اف ام په 7.15 سپاو په ټولو افغانستان او سیمه کې په منځني سپه 12 شپږ نوي رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته راټول کړي دي چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه ده چې بعد د نړیوال هیوادونه د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي.
د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان خو آیا د مسکو ناسبه د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاش کړي که څنګه ل انتظار خادم سره غږیدلی یو
ترقمه تصادبات یا ترقمه نیابتي مخالفتونه دي. یو په سیاسي دګر کې نرم اړخته چې روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي او تاسو نو خبر نه بلکې دا د 1500 کټو خبر.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان طالبانو مشران دي د مولانا سمیع الحق له وژنې پند او عبرت واخلي.
کله چې د طالبانو مشران امن په افغانستان ملک کې وژل سو، حتی په دوی حتی بندیان سو، نو وختونه مو دوی نه داده چې دوی په دوپوس چې دوی به لا په سنتونو پرګیدي.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوی مرسل محمد اسف صدیقی و د سیمې په مسایلو کې اوري چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکارۍ پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو دوام لري. را سره پاتې شي. د هم د خبرونه لومړی مطلب، د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. دغه جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو ناسته یا ورته نورې ناستې به هله ګټورې تمامې شي چې د ګډون کوونکو هدف په رښتینې ډول د افغانستان سوله وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هیواد باید د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا له وروستۍ هڅو او د روسیې له لیوالتیا ښه ګټه پورته کړي. جوسیات ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناستې په درشل کې د دغه هیواد د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینی او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ویل د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او امریکا باید خپلې سیالۍ یوې خواته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي. خغلی عرفان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل که داسې ونه شي نو د مسکو ناسته او ورته نورې ناستې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه ده چې بعد د نړیوال هیوادونه د افریقانو نیولې تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیا او ایران او پاکستان دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي د افغانستان کې او د افغانستان ګټو
خولاندی کې فکرونه کوم چې مو نتیجه تور شي ګو
ټاکل شوی چې د سیمې د یو شمیر هیوادونو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه د غونډې د سرنګوالي او وخت په اړه د کابل او مسکو ترمنځ هوکړه نه ده شوې، خو یو شمیر رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته به د راتلونکي میلادي میاشتې په نهمه نیټه یعنې د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغې ناستې ته د ایران، چین، هند، قرغزستان، ازبکستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي او دغشن د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر مشهوري افغان سیاسي سری بلل شوې دي، خو تر اوسه پورې سرګند نه ده چې امریکا به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. ریوټرز خبري آژانس ویلي امریکا په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د مسکو ناسته د دغه هیواد د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ښاغلی دین محمد وایي د سولې په برخه کې د مسکو او امریکا د هڅو بریالي کېدل د افغانانو په ښه مدیریت او له دغو فرصتونو نه ګټې اخیستنې پورې تړاو لري.
که موږ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو، ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده، روسان هم زموږ شمالي ګاونډیان دي او د خپلو سرحدونو یا د خپلو ملګرو د سره د امنیت په شکل کې تشویش لري. افغانان به داسې وسو کولی داسې کوشش وکړو چې د دوی د دغې دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل دپاره یا د سولې د ښه پرمختګ دپاره ورنه استفاده وکړو.
ټاکل شوې وه چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې جوړه شي، خو یاده غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وځنډېده. اوس دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې امریکا هم د افغانستان د سولې په برخه کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وسیله هڅې تیزې کړې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي د مسکو غونډې ته د افغانستان لخوا پلاوی ټاکل شوی او هیله ښیي چې د مسکو ناسته او نورې هڅې چې د افغان سولې په برخه کې کیږي ښه نتیجه ورکړي.
زمون غاګله ازادي رادیو نه اوریدرنو دوستانو وا موریدل چې ټاکل شوی دراتونکو جمعې پورې د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړ شي، خو آیا د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې ثبوتاش کړي که څنګه؟ زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره مرکه کړي او په سر کې تری امدا پښتنه پښتلې ده.
مسکو نه د افغانستان په جګړه کې دومره دخیلو لکه څنګه چې خلک فکر کوي او نه یې د افغانستان په جګړه کې کومه پیسه او ټکه مصرف کړې ده. د لس زره ټوپکو وعده یې کړې وه، هغه یې ورکړه او صحیح پاتې شو. معنا دا ده چې روسانو خپل توقعات تر ډېره حده پورې ساتلي دي. دغه کانفرانس چې کوي دا د هغوی دپاره ډېره لنډه اسانه او ارزانه لار ده. دوی غواړي چې د جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبان سره یو ځای کی د یو بل سره خبره وکړي او بل اخر یو نتیجه ته ورسي چې ټول راضي نو د سولې امتیازات کوي. دا یو بحث دی. زه په دې مطمئن یم چې چې تا کانفرنس کامیابیږي خو دوی ګټه ده. ولی امریکا په تمام معنا په افغانستان د جګړې او سولې د واک او صلاحیت او په نوې وخت امتیازات او د بار او د مصرف ټول او د اړیکې دا ټول مسلې ته اړه لري. نو په دغه خلاف کې روسان له یو اړخه غواړي په ګلوبل شامل شي، له بل اړخه غواړي چې یو څه امتیازات واخلي او امریکا تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې وسایل په خپل انحصار کې وساتي.
بله، نو خادم صاحب دغه توقعات په مجموع کې د دوړو خواو یا یو ډول منافع په سی ګرځیدل د خپل ستاسو نظر یو ډول تصادم نه رامنځته کی او کچیر د واشنگټن او مسکو ترمنځ تصادم رامنځته کیږي په دغه موضوع کې په یو ډول سره، نو دا خپل یو ډول د سولې پروسه سبوتاج یا ورته جنجال جوړ نه کی؟
تر کومه تصادبات یا تر کومه نیابتي مخالفتونه دی یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخته شي روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي او دا د نورو خبر نه بلکې دا د تیرو 15 کټو کله خبر ده. دیم نظامی مقابله ده او هغه نیابتي تعاملات دي چې هغه په د جګړې په میدان کې دي. که چېرته د روسان او د امریکا یو خاص کر د هر ډلې چې افغانستان کې خپل ګټ لري او نظامی تصادمات او تقابلات رامنځته کړي په دغه حالاتو کې زه مطمئن یم چې موږ ته انتهایی ډیر زیات تاوان دی. نو په دواړو حالاتو کې زه باور لرم چې افغانستان خلکو ته تاوان شته دی، مګر دا چې د افغانستان حکومت بیخي نهایت ترک نه او له نهایي مهارت نه کار واخلي، نو یوازنی لار دا ده چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي او غم شریفانه او په لدی اعتقاد نه.
بله، نو اوس هم د امریکا هڅو ته په پام او هم د مسکو راتلونکي کانفرنس ته چې په سورزو کې یا راتلونکي جمعې پورز به دا کانفرنس جوړیږي، ستاسو باور څه دی چې دغه کانفرنس به څه ډول په مجموع کې څه ډول نتایج د افغانستان لپاره ولري؟
زه تل دې هدف پورې بدبین نه یم. زه غواړم چې د مسکو کانفرنس په نیک پال باندې ونیسم، مګر دا چې اجنډا متعود شوی غړي او په نو وخت کې له کانفرنس وروسته د مطبوعاتو پوښښ لډیر او خیاري سره وشي. هدف مې دا دی چې طالبان او په نو وخت کې د افغانستان حکومت باید د تفاهم ژبه خپل کړي، نه د تقابل او سپکاوي. په نو وخت کې مسکو په تلاش نه کې چې ناسمې خبرې لدی کانفرنس ته به هره وبسي، بلکې تلاش وشي چې رغیدونکې خبرې د خلکو تر غوږونو ورسیږي. امریکا به تلاش وکړي چې دغه د ټول ستراتیژي لپاره فرصت وګڼي، نه د روسانو لپاره د خپل اهداف تحقق یو تلاش. زه ورته خوشبینه یم، مګر دا چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، نړۍ یو سفری تراشي او هر طرف د سولې مسله د ځان په ګټه وګڼي، نه د جګړې تمدید او تمویل.
د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادمو چې د افغان سولې لپاره د مسکو په راتلونکي ناسته غږېده. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼه هم په همدې مسله مقالې او تبصرې خپرې کړې چې لنډیزې حمید مومند وړاندې کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه په اړه بحثونه کړي دي. مس ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د رویټرز خبري اژانس د راپورټ په اسناد لیکلي دی چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د نارضایت سره سره د روانې نومبر میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیه د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته وربللي، چې بلند لیکونه په تیرو دوو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوی دی. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. ورځپاڼه لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي، خو لا کومه موافقه نه ده شوې. ورځپاڼه وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي، ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده، ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي، ځکه د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړه چې د سولې واک پردیو ته نه ورکوي.
د مونږغلا ازادي رادیو نوري د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان طالبانو مشران د مولانا سمیع الحق له وژنې پاند او عبرت واخلي. دغه جرګي غړي وایي ک طالب مشران له افغان حکومت سره سوله ونه کړي د مولانا سمیع الحق په برخلیک باخته شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د تیر جمعې پورس په راولپنډي کې په مرموز ډول وژل شو. په دغه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي مولانا سمیع الحق په پاکستان د نړیوالو د فشار کمولو او د افغان سولې په پروسه کې د خنډ رامنځته کېدو په پلمه د آی اس آی لخوا وژل شوی دی. د دغه جرګې د یک شنبې په ورځ آزاد بحث تر ډیره د مولانا سمیع الحق د وژنې په څرنګوالي راټول وو. سناتورانو ویل که افغان طالبان سولې ته غاړه کې نږدې لري نه ده چې مشران به یې د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي. د دغه جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي وویل طالبان باید خپل اراده بدل کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
کله چې د طالبانو مشران امن په افغانستان ملک کې یو وجه سو اته په دوی اته باندې سو نو وختونه مو دوی نه داده چې دوی په دوه پوس چې دوی بل لاپس دوی نه پرګی دي تر هغه پورې چې دوی په خپل اراده بدل کړي کی دوی په یاد لري چې یو کال وروسته بل کار چې کله په وخت پوسی بل اخر دوی به خامخا خپل بادل لاس وجه کیږي.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د چړو په واسطه په مرموز ډول ووژل سو. تر اوسه هم کومې ډلې او یا لوري د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې مولانا سمیع الحق د ای اس آی د جنو کړیو له لوري وژل سوی څو په پاکستان د نړیوالو فشارونه کم کړي. د مولانا سمیع الحق وژنې په پاکستان سیمه او نړۍ کې غبرګونونه راپارولی دي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي د مولانا سمیع الحق په وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. نوموړي له پاکستانی تلویزیونی چینل جونیو سره په خبرو کې ویلي چې د نوموړي له وژنې سره د افغانستان په جګړه کې تاثیر نه شي راتلای بلکې څو چنده به زیاته سي. خو د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې د سمیع الحق وژل کېدل به د افغانستان په جګړه او د افغان طالبانو پر چارو اغیز وکړي. د مشرانو جرګې دوی منشي فیصل سمیع وایي که افغان طالبان د مولانا سمیع الحق له وژنې پند وانخلي نو د نورو طالب مشرانو او سمیع الحق په برخلیک به اخته سي.
خوب است که تعداد از کسایی که
هغه وای هغه یو شمیر کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي دوی دې د مولانا سمیع الحق له مرموز وژنې پن او عبرت واخلي. که له جګړې لاس وانه خست طالب مشران به د مولانا سمیع الحق په برخلیک اخته سي.
مولانا سمیع الحق بشه.
مولانا سمیع الحق چې د اکوړه خټک د حقانی دینی مدرسې بنسټګر وو په افغانستان کې جګړه روا بلله او له افغان طالبانو سره د نږدې اړیکو له امله ورته د طالبانو مانوي پلار هم ویل کېده. زمون غاکل ازادي رادیو ناوري د فرا ولایت د والی ویان په دغه ولایت کې د غورزیدلی الوتکی په پیخه کې د وجل شوی یو شمیر کسانو جسدونه یي د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکاري د فرا مرکز ته انتقال کړي دي. ناصر مهری نن ازادي رادیو ته ویل هڅه روان دي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکاري ترلاسه شي خو خو کدي هڅو نتیجه ورنکړه ل نظامی لارو به مخته ولاړ شي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د وجل شوی کسانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره پلټنې پیل کړي. نور حال د واصل وصال پراپور کې
په فراه ولایت کې د ملي اردو د هلیکوپټر له سقوطه شپږ ورځې تیریږي خو لا هم په دغه پیښه کې د وژل شوو یو شمېر کسانو جسدونه لا درک دي. د فراه د ولی ویان ناصر مهری د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې د 1200 جسدونه تر دې مهال ترلاسه کړي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تلاشونه روان دي. اوس پیلن هم چوک ولای شو د قومي مشرانو لارې څخه د سسري پامکاري سره وکولای شو هغه تنځي فراه انتقال کړو او که هغه امکانات بیانی بیا موږ به د نظامي له لارې څخه عملیاتونه چې بي د نظامي او عملیاتو په ترڅ کې وکولای شو هغه جنازې پاتې جنازې به فرات انتقال کړو. تقریبا موږ دولس جنازې را انتقال کړې دي او پاتې تقریبا دیارلس تر څوارلس نور جنازې هم ورسره دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبه په ورځ د فراه په انردرې ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 201 ظفر قلوردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت وایي یاد هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلی خو وسلوالو طالبانو بیا د دغې هلیکوپټرې د ویشتلو ادا کړې او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه له دوی سره دي او دوی په بدل کې د جنرال عبدالرزاق د قاتل جسد غواړي. د طالبانو دغه غوښتنه مو د فراه د ولی ویان ناصر مهری سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ښاغلي مهری وویل دوی هڅه کوي چې پاتې جسدونه هم د قومي سپینګیرو او سره صلیب په همکارۍ ترلاسه کړي او که نتیجه ورنه کړه پوځي عملیات به وکړي. بلخوا د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو له حکومت وغوښتل چې په فراه ولایت کې د سقوط شوې هلیکوپټر لامل له دوی سره شریک کړي چې دغه هلیکوپټر ولې او څنګه سقوط کړی. له دې ډلې نادر خان کټوازی وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو د جسدونو په تمه دي خو حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو جسدونه پیدا او کورنیو ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د ولسیجرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې ته وویل
در مورد تخلیه اجساد
دی وایي موږ د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره په جګه کې عملیات ترسره کړل. له بده مرغه چې هلته جسدونه نه ول. اوس مهال زموږ استخباراتي برخې د موقعیت تثبیتولو باندې کار کوي. موږ په سیمه کې عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لرو چې د وژل شوو کسانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره ترسره شي
اجرا کنیم.
د خغلی بهرامی په خبره په فراه کې د هلیکوپټر د سقوط پیخه تر جدي سیرونو لاندې ده. خو د په خبره د لومړنۍ معلوماتو لمخې دغه هلیکوپټر د زیات وزن او تخنیکی ستونزې له امله سقوط کړی ده. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي حکومت له دغه صندوق سره د 15 میلیون افغانیو د مرستې ژمنه نه ده عملي کړې. محمد اسیف وردګ وایي دغه صندوق یې له غلو او شکمارو ساتلی او د هر افغاني حساب ورکولو ته حاضر دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس له خبریالانو غواړي چې د دغه صندوق په ملاتړ کې برخه واخلي. محمد آصف وردک د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په پام کې و چې حکومت د خبریالانو د بیمې لپاره له دغه صندوق سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د شخصي مرستې په ګډون د 15 میلیون افغانیو مرسته وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي شوي.
صندوق د سراسر افغانستان د ژورنالیستانو صندوق دی، نه سیاسي صندوق دی، نه حزبي، نه تنظیمي، نه حکومتي. مسلک ته متحد دی. زه به دده د هر افغاني حساب ورکوم، د دې مسؤلیت زخلم.
د بوبل مونږ له هغو کسانو په تیره له جمهور رئیس نه چې له دغه صندوق سره مرسته وکړه مننه کوو. د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس وایي د دغه صندوق د هر افغانۍ په اړه به ځواب ووایي او د ده په خبره د یاد صندوق له پیسو نه به د قربانی شوو خبریالانو له کورنیو سره مرستې وشي. دی وایي ځینې لاسونه د دغه صندوق د پیسو لپاره اوږده شوي وو، خو مخه یې نیول شوې ده. نوموړي دا ونه ویل چې د دغه صندوق له لارې څومره خبریالانو سره د څومره افغانیو مرسته شوې ده. ښاغلی وردګ دا هم وایي کوم خبریالان او د رسنیو مسؤلین چې د دغه صندوق له لارې غواړي ځانونه بیمه کړي، د اړتیا په وخت کې ورسره د یاد صندوق له لارې مالی مرستې کیږي. د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق په 1393 لمریز کال کې جوړ شوی چې مشر یې د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رهین و. ښاغلی رهین په دې مناسبت په جوړه ناسته کې د دغه صندوق د ملاتړ او د خبریالانو د وضعیت په اړه د حکومت او د رسنیو د مسؤلینو په پاملرنه ټینګار وکړ. له هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیالې سعیده مژګان مصطفوي په دغه ناسته کې وویل هڅې کوي چې د کومې مالی مرستې ژمنه چې حکومت له دغه صندوق سره کړې ترلاسه او د صندوق په حساب کې شامل کړي.
همچو صندوق های نه تنها در افغانستان بلکه
دی وویل دا شان صندوقونه په هغو هیوادونو کې چې د خبریالانو لپاره ښه شرایط لري هم موجود دی. دا یو ښه نوښت دی. هیله مند یو چې وکړی شو د یو ارتباطي پل په توګه د مالیې له وزارته دغه پیسې ترلاسه او د ګرانو خبریالانو خدمت ته چمتو کړو.
ژورنالیستای عزیز ما قرار بگیرم.
یو شمیر خبریالان وایي په داسې حال کې چې د دغه صندوق له جوړېدو 4 کاله تیریږي، خو له هغو خبریالانو سره چې په امنیتي پیښو کې ټپیان یا وژل شوي له کورنیو سره د یاد صندوق له لارې مرستې نه دي شوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیو سیمه ایزه مسله. پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکاریو پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چین ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر شي جنګ پینګ، صدر اعظم او نورو چارواکو سره کتلي او د افغانستان پر موضوع دغه راز دوړخیزو اقتصادي او سیاسي مسایل ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمنځ تر کتنې وروسته په ویلامه کې ویلي د پاکستان او چین رهبرانو د پاکستان او چین ترمنځ پر دفاعي، امنیتي، سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو، د پاکستان او چین پر اقتصادي دهلیز، د ترهګري پر مخنیوي، د دوړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او کلتوري نشلونې او د دغو اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د اعلامیې په حواله د پاکستان او چین مشرانو پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې، منځنی ختیځ او نړیوالو مسایلو هم خبرې کړې او په سیمه کې سوله او ثبات د ټولو په ګټه بللی دی. د چین او پاکستان مشران د افغانستان په مسله کې د همکاریو پر پیاوړتیا سلاسوي او د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ یې د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. چین دغه ورځ د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان له مخې د پاکستان او افغانستان نږدې اړیکې ستایلي او د درې اړخیزو امنیتي، پرمختیایي او خپلمنځي اړیکو د لپراختیا او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو په سطحه د لیدنو کتنو د لړۍ د جاري ساتلو هیله ښوولې ده. اعلامیه په دې برخه کې زیاتوي. د دوړې هیوادونو مشران په دې سلا سول چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې کوربه توپ دی افغانستان وکړي. په پاکستان کې د نیو حکومت تر رامنځته کېدو او د عمران خان تر صدر اعظم کېدو وروسته دا چین ته د عمران خان لومړی رسمي سفر دی. د افغانستان او امریکا حکومتونو پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په ناهمکارۍ تورن کړی.